د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر ډیره د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي بیګانۍ عمومي غونډې ته وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ځینو هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي څوک د په دې برخه کې د تبلیغاتو هڅه نه کوي. له دې مخکې رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او د هغه پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ګمارنې راپورونه ورکړي وو. ښاغلی مجاهد پر ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه کندهار کې دی. مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه له یو شمیر بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځل یې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له د سرمنشي له ځانګړې استازې روزا اتونبایو سره ولیدل. د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې پولیسو یې کور کلا بند کړی او دی ویریږي چې بیا به ونیول شي. عمران خان دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکومت ده ته خبرداری ورکړ چې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې پر پوځ په حملو تورن کسان وسپاري. د اسلام آباد لویې محکمې نن له دې مخکې په ضمانت سره د عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې مې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د مې په 9 د فساد د یوې قضیې په اړوند عمران خان تر نیول کېدو او د هغه په دوام له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته دای د تیرې جمعې په ورځ په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل ننو ویل چې څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ښاغلي خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د 14مې په انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړی دی. په دې انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې ګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند CHP مرستیال محرم ارقیق وویل له یوې غلطې شمیرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې په هر صندوق کې بې نظمۍ وې. هغه وویل چې CHP هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې او هم په پارلماني انتخاباتو کې د بې نظمیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. ټاکل شوی چې د ترکیې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د مې په 28مه ترسره شي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په روانه جون میاشت کې به افغانستان او بنګلادیش د یو ورځنیو 20 اووریزو او ټیسټ لوبو درې لوبلړۍ ولوبوي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دي چې افغان لوبډله به د جون په 10مه بنګلادیش ته سفر وکړي. د ټیسټ لوبه به د جون په 14مه پیل شي. د جولای په 15مه، 8مه او 11مه به دواړه لوبډلې درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي او د جولای په 14مه او 16مه به د 20 اووریزو نړیوالو لوبو دوه سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله د روانې جون میاشتې په 2مه، 4مه او 8مه له سریلانکا سره 3 50 اووریزې سیالۍ هم په مخ کې لري. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شی بي
د آزادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټول نړۍ لپاره جدي امنیتی ګواښ بولی. جانی بیک حکمت پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل له افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې د قزاقستان استازی بیا په الماتا ښار کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وای ل افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګری بنسټ پالنه د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمې او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
Giving a strategic geographical location
in د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکی په توګه د مهم جغرافي موقعیت په درلودو سره په ځنګړي توګه په افغانستان کې لورستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسنی شرایط زموږ سیمې او ټول نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د دوی خبرګون غوښت خو یې اندې ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وای دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییز همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونی غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی اسیا کې سوله او ثباتو د قزاقستان استازي پالماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیا سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي خپلواک بېطرف او متحد افغانستان غوښتون کوي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. له همدې امله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې له ستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې له چارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې مهال په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د ښځو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي موادو قاچاق، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو نه خوندیتوب او د یو شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموګه غاګله ازادي رادیو اوري. رسنیو پرون او نن راپور ورکړ چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوند د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالكبير د حکم رسیال ګمارلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر ولیکل چې رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. هغه ویلی دی چې دا کومه فوق العاده مسله نه ده او د حکومت ولی عادي چاره ده. د طالبانو دا اقدام آیا د یوازې د رئیس الوزرا د ناروغۍ په وجه وه او که کومه سیاسي انګیزه هم تر شا شته؟ دا پوښتنه فریدی سیال له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنونکي میرویس افغان سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دې څوکۍ ته اصل کې طالبانو دوه انتخاب درلودل. د طالبانو یوې ډلې د کندهار اوسنۍ والی د دې ډلې لپاره انتخاب ګاڼه، بلې ډلې ملا برادر د دغې څوکۍ لپاره انتخاب ګاڼه. او ټول په دې پیدل چې ملا حسن اخوند ناروغ دی، او د ملا حسن اخوند ناروغي چې د هغه ژوره ناروغي ده، هغه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده، رغېدونکې ناروغي نه ده. نو دا ډله دغه کس ته د دوی له لوري پر دې دنده باندې وګمارل شو، او د دې دندې تر ګمارنې تر شا زه فکر نه کوم چې په دې کې د کوم نړیواله ډله شامل وي یا د نړیواله هڅه شامل وي، ځکه دا یو نمایشي پوسټ دی. دا د رئیس الوزرا په نوم چې کوم پوسټ دی لري، دا اجرایوي صلاحیت له لومړۍ ورځې نه لري. دې ته دی بې صلاحیته کسان، هغه کسان چې دوی اعزاز ورکوي، اعزازي کسان راولي. نو زما په اند باندې تر شا یې داسې سیاسي لویه لوبه نه ښکاري. البته یوه سیاسي لوبه به دا ښکاري چې د ملا برادر ډله به ناراحته کی، ناراضه به کی، خوابدې به کی، او نور کنداری طالبان چې هغه په واکې دي د هیبت الله ډله لکه ملا طالب او والی وفا او شیخ عبدالحکیم او پخپل د هیبت الله پر څوکۍ ناست کس، دا به مشرقی والو ته دا ور وفهموي چې دا د مشرقی یو کس پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست.
که په دې اړه راته وایي چې کس یادونه وکړه چې هیڅ سیاسي انګیزه شاید ونه لري، هغه پلاوی چې د قطر نه راغلی او کندار ته تیرونه تللی و، فکر نه کوي چې دا غیز به وي چې دا تغییرات راغلل؟
نه خیر، قطر په دې شانو پورې ډېر تړاو نه لري، او بل دا پوسټ اجرایوي پوسټ نه دی. بل کچیر د مولوی کبیر و تاریخچې ته وکتل سي، مولوی کبیر په تیر وختونو کې په د کله د طالبانو لومړی دوره ولا په ننګرهار ولایت کې د یو ځل والی و، بیا هلته نظامی مسئول و د دې زون د مشرقي زون په کاچا باندې، او په تیر دولت کې هم دی دوم مرستیال، لکه اوس هم دی دوم مرستیال دی څوکۍ ته راوستي. دی سیاسي نبوغ لري تر یو اندازې پورې، په خبره پوهیږي، د خلکو سره چال چلند کولای شي، او نړیوالې اړیکې د طالبانو دا د رئیس الوزرا په لاس کې نه دي، او نه نړیوالې فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي، نه د افغانستان کورنۍ فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي چې هغه وکړای شي. نو ځکه دا به سمه نه وي چې موږ وایو د قطر دی په دې کې رول لوبولی، اوس یې که قطر رول لوبولی نو قطر ته نږدې کس ملا برادر و باید هغه راغلی وای.
افغان صاحب کدام راته وایي د دغه شخص تیر څنګه وو، او ساسې په آن باندې آیا یو څه تاثیر به ولري که څه هم اجرایوي پوسټ نه ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
د افغانستان ټولې فیصلې د کندهار یو محدوده کړۍ کې چې دا غوي تر شا د ملا هیبت الله په نوم کس ناست دی، او تر هغه راڅرخېدلې کړۍ چې د امنیتي ځواک یې د ملا طالب په لاس کې، د امنیت ملا طالب نیسي، او بل صدر ابراهیم دی چې هغه یو 40,000 کسیز ځواک چې اوس 10,000 ته رسېدلی، 15,000 ته 40,000 ته د دې کال تر پای رسوي، هغوی دي چې بیا وفا او شیخ عبدالحکیم او د کندهار اوسنی والی، دا ټول سره راټول شوي دي. دا واک انحصار دوی ورته وایي، دا ساتلی دی. دفاع وزارت بے باسه دی، د کورنیو چارو وزارت بے باسه دی، د استخباراتو ریاست بے باسه دی، د وزیرانو شورا بے باسه دی. یعنی تاسو دا ووایستئ چې تر اوسه پورې د رئیس الوزرا له لوري کم یو کلیدي فرمان نافذ شوی دی، یا کم یو کلیدي ټاکنه شوی ده، ګمارنه شوی ده، هیڅ هم د رئیس الوزرا له لوري نه دي شوی. نو که دې اړخ ته وګورو، دا یو ډیر نمایشي بس دی، او تر ډیره بریده پورې به دا یو سمبولیک رول وي چې دوی به مشرقي ته هم دا وروشي چې د مشرقي یو کس دا دی دلته، یعنی د لوی پکتیا یو کس دلته په حکومت کې پر مهمه څوکۍ باندې ناست دی، او له بلې خوا به شمال ته یعنی بغلان ته هم دا وروشي چې دی هلته ناکیل و مولوی کبیر، هغوی ته به دا وروشي چې دا دی ستاسو یو کس دلته پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست دی. بل اړخ ته دا کس تر ډیره پورې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، پاکستان سره بهرحال ټول طالبان نږدې اړیکې لري، طالب مشران، هغوی ته به هم دا ووایي چې ستاسو د خوښې یو کس دا دلته پر دا مهمه.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجله پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی په زړه پورې راپور واوري. ساينس پوهان اټکل کوي چې د اقلیم له بدلون سره به څو راتلونکو کلونو کې په نړۍ کې د تودوخې اندازه په بې ساري ډول لوړه شي. د ساينس پوهانو په یو نوې څېړنه کې ویلي چې تودوخه ښایي هومره زیاته شي چې سمندرونه به د جذب ظرفیت لا ونه لري. نوریاس نوری جزئیات اوروي.
ساینس پوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د نړۍ تودوخه په متوسط ډول د ریکارډ تر کچې ورسیږي. ساینس پوهانو دغه وړاندوینه په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ده ویلي دي چې د تودوخه دغه څپو له هند او تایلند څخه نیولې د امریکا د شمال لویدیځ تر آرام سمندر پورې چې هوا یې معتدله ده په ټوله نړۍ کې ریکارډ مات کړی دی. د ساینس پوهانو ویلي په ځانګړې توګه د ال نینو په نوم د هوا نوې ترکیب چې په جون کې پیلېږي او د اقلیم د بدلون په نتیجه کې له شنو خونو د خپرو شوو ګازونو دوام به د نړۍ تودوخه یو ناڅرګند لوري ته سیخه کړي. د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان عمومي منشي پیتری تالس خبرداری ورکړ چې دا به د روغتیا، خوراکي خوندیتوب، د اوبو د مدیریت او چاپیریال لپاره خورا ناوړه پایلې ولري. هغه ویلي چې موږ باید دغسې یو وضعیت ته چمتو اوسو. ساینس پوهان ویلي د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې د سخت هوا سبب شوی، له سیلابونو او طوفانونو نیولې تر وچکالۍ پورې بدلونونه ښکاره لیدل شوي، خو تر ټولو ستر بدلون چې تر سترګو کیږي هغه سخته تودوخه ده. ساینس پوهانو ویلي د روان 2023 کال په اپریل کې په هند، بنگلاديش، لاوس او تایلند کې د ریکارډ تر کچې د تودوخې څپې ثبت شوې چې د پخوا پرتله ډېره چنده زیاتې وي او عامل هم د اقلیم بدلون دی. د ساینس پوهانو په خبره د سمندر د سطح تودوخه اوس تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او دوی ویرې لري چې ښایي هغه د سمندرونو د جذب د وړتیا له حده واوړي چې په دې صورت کې به په اتموسفیر کې ډیره تودوخه پاتې او د تودوخې درجه به لا لوړه شي. دغه راز شدیده تودوخه کولی شي نور بیلابیل افتونه هم رامنځته کړي. د اوبو کمښت چې په ګرمو شرایطو کې ډیرې اوبه تبخیر کیږي، وچکالي په ځنګلونو کې اور لګیدنه او د شنو سیمو له لاسه ورکولې ځینې بیلګې یاد شوې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګر دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شغ غلی شو. ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د مشمونه رم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلی په شپه د سوز نغمه ژغوي.
او لغسنی دا خبر لرو
موږ په 412 مریض کال کې تقریبا ټول یو څلوي کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د چلور کال مخکې پښتو سندره بللې و.
Oh,
دی سندری په پیل کې انان سری استاد اولمیر داسې معرفي کړی.
دا زمون زیبا وطن or in English this is our
ya pa english shuba das mukh khista hewat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gaadi ustad awalmiri hum compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یوه مننه ده، لا ټولو مننه، زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په 80 میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جانی لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یو ساده نجلۍ وم، زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم، خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپریږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کرونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوښته و، شای شاوخوا لس سانتي.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري، خو بیا هم زه خولې کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ماته پیدا کیږي. ما د حرکات په نوکانو پیاوړي کړل، نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونۍ د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېنې خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی، په خپل کور کې به چې د هوان مرمۍ پر کور ولګېده او دای ووشله. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 200 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې دي او کورونه یې پریښي دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنی د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې
یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاس سو ټوکا چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پیړی ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کړي. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصائصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. آخر هغه وخت زر مصري پاونډه جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1980 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې ښه ده چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 کلونو کې هم ورته هڅې وشوي چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1993 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بل پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې همې یا تلفظ کوو همې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډه کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1350 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بېلابېل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر